د ازادي رادیو د خبرونه ز اسمت څاروان د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان وای جاپان په افغانستان کې روغتیایی سکتور ته 5 میلیون او 900 زره ډالر مرسته کړې ده. د سازمان په یو خبر پانه کې ویلي چې جاپان دا پیسې په افغانستان کې انټانیا او میکروبي ناروغیو ته ځانګړي کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دغو مرستو هدف په ساري ناروغي اخته کسانو ته د شو خدمتونو وړاندې کول، د ساري ناروغیو د دقیق تشخیص لپاره د لابراتوارونو په برخه کې مرسته، د افغان جاپان د ساري ناروغیو د روغتونو په کابل کې د انټانی د ملي روغتون د کاري ظرفیت په اړه ډاډ ترلاسه کول دي. کابو یو میاشوراندی اروپایی اتحادیه په افغانستان کې د ساري ناروغیو د مخنیوي او د دې هیواد د روغتیایي خدماتو د شکیدو لپاره 10 میلیون یورو مرسته کړې و. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP د افغانستان په شپږو ولایتونو کې نږدې 2000 هکتار مځکه د باغونو لپاره چمتو کړې ده. پرون یک شنبه د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په اکسپانا یا پخوانی ټویټر کې ویلي چې دوی په کندهار، بادغیس، ننګرهار، لغمان، فراه او بلخ ولایتونو کې د میوې باغونه جوړ او چیله بندي کړي دي. د پروژې د بڼوالۍ د بنسټیزو وسایلو، کیمیاوي سرې، اصلاح شویو تخمونو او د طبیعي آفتونو وژونکو موادو په ویشلو سربیره یو شمېر بڼوال روزلي هم دي. UNDP وایي کاروانګرو د شو نتایجو له ترلاسه کولو او د راتلونکي په اړه د ډاډ د پیدا کولو له کبله د کوکنارو کرنه بس کړې ده. په داسال کې چې پر اسرائیل فشارونه په زیات کې دودي چې په غزه کې اوربند وکړي، د امریکا دفاع وزیر لوید آستن نن تل ابیب ته ځي. آستن چې منځنی ختیځ ته خپل سفر پرون یک شنبه له کویت څخه پیل کړ، د دې سیمې دوه نور هیوادونو قطر او بحرین ته هم ځي. کڅام تر اوسه څرګندنه ده چې شاغلې آستن به د منځنی ختیځ د هیوادونو له چارواکو سره په کوم موضوعاتو خبري وکړي. خو له اسرائیل څخه په غزه کې د اوربند غوښتنې ډېرې شوې دي. فرانسې، جرمني او بریتانیا له اسرائیل څخه پرون وغوښتل چې اوربند ومني. د امریکا دفاع وزیر تر دې وړاندې پر اسرائیل د حماس سختري زیړلې لبریده ورسته هم اسرائیل تتللې وو او سیمې ته جنگي بیړۍ استولې وه چې د منځنی ختیځ نور سیمو ته د جګړې د خبرېدو مخه ونیسي. آستن په غزه کې د ملکی وګړو پر مرګوبلو انتقاد کړی دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان پروند امریکا د بندونو چارو وزیر انټونی بلینکن ته وویل چې امریکا دی پر اسرائیل خپل نفوذ په کار اخیستو پر غزه او لویدي زغړه د اسرائیل د حملو مخاوني سي. دا خبره د ترکیه یو ډیپلوماټیکي سرچینه وکړه او زیاتې کړه. فیدان بلینکن ته وویل وروسته لدی چې بشپړ اوربنټینګ شو، اسرائیل باید د دوه هیوادونو د تشکیل پر حل لارې خبرو ته حاضر کړل شي. د امریکا او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په اړه هم خبرې وکړې. د ترکیه پارلمان تر اوسه پورې په ناټو کې د سویډن غړیتوب تایید کړی نه دی. او شمالي کوریا پرون یک شنبه لنډ واټنه بالستیک توغندۍ وتوغاوه. شمالي کوریا دا توغندۍ وروسته لدی چې د جنوبي کوریا او جاپان مشرانو د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام په اړه خبرداري ورکړ وتوغاوه. د جنوبی کوریا د لوی درسیس په خبره د پیونګ یانګ لخوا وروستۍ لنډ واټنه توغندۍ په اوبو کې تر لوی دوه مخ کې 1500 کیلومتره لار وهلې وه. د جاپان دفاع وزارت هم دا موضوع تایید کړی ده. تر دې وړاندې د جاپان او جنوبی کوریا مشرانو خبرداري ورکړې و چې شمالي کوریا د یو اتمي قراویشتونکو توغندۍ د اسپوینو لټه کوي.
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګې د ډرامې درنو مینوالو سلامونه می ومنې. پاکوالی یا نظافت یا وداسې موضوع ده چې په ټولو انساني ټولنو کې هم پخوا او هم اوس مطرح ده. پاکوالی د هر ډول ککړتیا څخه د خلاصون معنا لري. او د هر هغه سسخه مخنیوي کوي چې د انسان بدن او روح ته زیان رسوي. د کور پاکوالی، د کار ځای او دفتر پاکوالی، د خار او نورو ځایونو پاکوالی، د خوړو او اوبو پاکوالی، د خولې او غاښونو پاکوالی، د انسان د بدن پاکوالی، د جامو پاکوالی، دا ټول زموږ د بدن پر روغتیا کې مهمه ونډه لري. لکه څومره چې د وجود ظاهري پاکوالی مهم دی، هم دومره د روح پاکوالی هم مهم دی، چې باید هر انسان خپل ځان له درواغو، حرامو، ظلم، خیانت، غلا او نورو ناوړو کارونو څخه وساتي. نو راځي چې د خپل روح او بدن پاکوالی ته متوجه اوسو.
چنار ګله، لازم ماته راکه. راځه راځه دی خواته.
نه مې د زړه زور شته او نه د پښو، چې ما نه لرم غونچه ګله وروره.
تو نه نو مریض نه چنار ګله، هسې اندېښنې کې. شکر دی روغ او جوړې.
غونچه ګله
څه وایي؟
دلته چیرې تشناب شته چې یو ځل ورشم؟
هو ولې نشته. راځه راپورته شه چې زه دې ورولم، لاغه وروسته به کلینیک ته ورشو. راځه راځه.
یا الله ته خیر افکې، وای روغ صورت نیمه پاچایی ده.
بلکل هم داسی ده. خب مونگه او تازو چه مریضان شو بیاد روغ صورت پا قدر پیگو، لاغه پراته پا کسا کم نیو.
دا چهر تا دای تشناب دا چمره لرشو وای.
دومره ورغتا کری دا قده زا ورزا زبا در دلتا و داریگم.
سامه ده
دا طور زمال لاز ولی می پو نیمه لاره که لگنده پوستی که سرخ کتکاو. خدای خبر حالته پلار کې ناولی او بسکلی او کبل سي خوړلې چې سال شوې ده.
غونچا ګلا ولاړې.
او ولې دومره زر راوته؟
نو ته څه وایې چې شپه مې پکې کړې وای؟
سوچ په پیسې لاخته وی یا وای پکې بسترې اچي.
ملانډې ما واخا اس مې ناز کې تاو ده.
خانو ته لګوارو کچې زمې دازنن راولم چې لار شو کلینیک ته.
سما ده ورزه. خدای چې غونچا ګل شه. څنګه به مې کړی وای؟ وای بد دوست په بده ورځ کې سړی ته پکارېږي.
چنار ګله راځه چې زو له خیره سره. اله راځه.
سمه ده. چیرته کېنه؟
راځه دلته په دې چوکۍ باندې کېنه. په صبر چې زه دې لاس ونیسم چې ونه لوېږي. آفرین راکه لاس دې. آفرین. راځه دلته آرامه کېنه.
خیر اوسې. بس صحیح شه. کور دې ودان.
زهن کلکه تو صبر چه زور پورته شم چه حرکتو کل خیره سرم. بسم الله.
قرار قرار زهن سکه لد پا قرار زهن.
سمت پا قرار زهن موار خطا که چنار گل پونشوی چه ولی ناسا پا مریض شوی؟
نه ولا هیت پونشوم چه ولی مریض شوم. داسی چه می خوڑلیم ندی؟
اما خادی سشه خوڑلی زکه داسی مریض شوی. خامی مکاوا ای دا چې ډاکټر دی وویني پوهیږي چې ولې مری شوی.
غبار به مې بیا غوږونه وخوري، بیخي ډېرې خبرې کوي.
چنار ګله سم خو روان یم، پازاب خو به نه یې؟
او سم روانې خیر اوسې.
اوهو داسې کوي دا والکه وای د لرې که چې موږ دې ژوبل نه کړي. ای خدای دې خوار
کړه. دا څه کوي والکه غونچه ګله؟ اوس به دې ټکر کړی و.
خدای چې بد شلو ناڅاپه وایي را منډې کړې.
لږ احتیاط کوه یار.
زما لامه نه وم وایي ناڅاپه منډه کړه.
هغه دی کلینیک خو راورسېده.
هو له خیره سره دا دې راورسېدو. اوس نو هېڅ غم مه کوه، دې سیخه کېږي له خیره سره.
وایم خدای دې په خولې برکت کا، درځه چې دننه ورځو.
ها دا بوتل در واخله او زر بیرته راشه چې وینه دې ماخلم.
کور دې له غلې ډک شه، یعنی ډېر مریض یم.
نو نه به مریضېږې؟ پاک یو نظافت ته پام نه کوې. هره بلا چې لاسته درشي خوري. ته دې دېسان ته وګوره څومره خیرن یې.
غبار صاحب زه کاریګر سړی یم، ټوله ورځ مې له خاورو او خټو سره سر وکار دی.
ته راشه چې زه دې وینه واخلم، بیا ورځه. دې کالۍ ته دې ګوره، چې کلینیک ته راتلې نو کالي خو به دې بدل کړي وای. کنه
ما نه خپل ځان هېر و، ته د کالیو غم کوې.
هر وخت چې ډاکټر ته تللی اول د کالی او ځان ښه پاک او بیا ډاکټر ته ورځه.
او بابا راشه وینه دې واخله.
یاره ته خو هیڅ په خبره نه پوهېږې، سم شه چې وینه دې واخلم.
واخله واخله، څومره دې چې په کار وي واخله.
لاس دې راکه.
اخ اخ شوبل دې کړم، څومره کلک زړه لرې، لږ احتیاط کوه غبار صاحب.
پرېږده چې لږ ودرېږي. لس ځلې مې درته ویلي چې نظافت ته پام کوه، خو ته کله زما خبرې ته غوږ نیسې. اوس دې خدای خبر چې څه خاورې ری خوړلې دي. زه ورځه.
سمه ده ورځم. اوهو دا اوساس فیروز دلته څه کوي؟ لکه چې مریض دی. ته چې ورغږ کوم. استاده دلته څه کوي؟ مریض یې؟
اوهو والکه چنار ګلا جوړ په خیر، والکه شفا دی وی لکه چې مریض یې.
هو والا لگ نه جوړ یم.
الله والکه چنار ګلا دا والے تو خو لکه چې ډیر مریض یې.
هو والا چندا نه خ نه یم. غونچا ګل را سره راغې خو نا چاپا نا درکه شو. زه تشناب ته ورزم، ترا نه لاړ نشي.
والکه چنار ګلا هیڅ غم بنه کوي، زه در سره یم.
استاد فیروزا تلا نه تللې؟
چنار ګل ته پته مې تشناب ته تللې ده.
چنار ګل ته مې معاینات ورکړي، خدای دې د بیخشین کی بیا یې ناولي شان خوړلې، ځکه مریض شوې.
هغه ده چنار ګل راغ. چنار ګل هلا بوتل دې راکا چې غبار صاحب ته یو سم. راځه راځه ته دلته آرام کینا.
ګوره چنار ګل، څو ورځې به ترکاري میوه او کلک خواړه نه خوري، او بلن خواړه وخوره چې د وجود اوبه دې کمې شوې دي، پوښوي کنه.
سمه ده غبار صاحب، د معایناتو نتیجه کله معلومیږي؟
مازیګر ته.
اوس نه کیږي.
نه بابا، یو علم خلک راته پته مدي.
ښه سمه ده، نو مازیګر ته به یو څوک در ولېږم.
زور پسې راځم چنار ګله یاره، هیڅ غم به نه کوې.
کور دې ودان استاد فیروزه، خدای دې عمر ډېر کا.
تا سره چنار ګله، ته خو په مونږ ټولو حق لرې، ټول عمر تز مونږ خدمت کوې. خیر دی چې یو ورځ مونږ هم ستا خدمت وکړو.
کور دې ودان اوسه. ښه نو درځه چې زه او ته لاړ شو کلي ته.
سمه ده، دا لاس زما ته راکړه چې چېرته ونه لوېږې.
ژوندی اوسې استاد فیروزه، ښه ده چې ته مې را پیدا کړې. غونچه ګل لکه چې ځان رانه پټ که.
څه کار به ورته پیدا شوی؟ راځه راځه زه درسره یم. راځه.
سمه ده. یاره استاد فیروزه، که ته نه وای زه به اوس مړ وم.
نه یاره دومره زر نه مړ کېږي. راځه لږ لاره پاتې ده. راځه.
زه خیر دی، دا دې په ما قرض وي. نن را سره ډېر ستړی شوې، زه به دې یوه ورځ همداسې له زړه نه خدمت وکړم.
چنار ګله، تا تل زموږ خدمت کړی دی، اوس ستا حق دی چې موږ دې خدمت وکړو.
کور دې ودان اوسه استاد فیروزه، زه خو د ټول کلي خدمتګار یم.
همداسې ده چنار ګله، ته دې ژوندی اوسې، ته خو د ټول کلي لاس او پښې یې.
کور دې ودان استاد فیروزه، دغه دوکانه به لږې اوبه را واخلو، ډېر تږی شوی یم.
سمه ده، ولې نه.
کور دې ودان استاده،
ته راځه دلته په دې تیږه باندې کښېنه، زه به د دوکانه درته اوبه راوړم. آفرین.
کښېناستم. ما ته یو بوتل اوبه او ځان ته ښه لوکسه انرژي واخله، پیسې زه درکوم.
سمه ده، دستي درته راوړم، او ډېرې ډبلې ډبلې خرچې به را باندې نه کوې. والکه چنار ګله،
دا خرچې تا باندې کمې دي استاده، باید دې تا باندې سمې خرچې وکړم. ته خو د ملګرتیا سړی یې.
یاره خو منم دې چنار ګله. والکه یو بوتل اوبه راکه.
شاباسې، اوبه ما ته راکه. کور دې ودان اوسه دکانداره.
لوی شه بچیا، دا دې پیسې دې واخله، او دا هم دا ستا بخششي.
پیسې زه ورکوم استاده، دا څه کوې؟
نه نه، ته ولې پیسې ورکوې؟ ما سره شته.
خدای دې لا ډېرې درکړي استاد فیروزه.
چنار ګله، دمه دې جوړه شوه؟ ما ته خو د پخوا څه نه څه ښه ښکارې والکه.
هو دمه مې جوړه شوه، ښه یم، دومره بد نه یمه. هغې پیشکاري سره ډېر ښه شوم.
وایمه خدای دې ښه لره، چې نوره دوا درکړي لا به ښه شي.
خدای لوی دی،
خو لږ احتیاط کوه. تا ته چې هر څه په لاس درشي خورې، خوړو او اوبو ته دې ډېر پام کوه.
زه کاریګر سړی یم. هو هر شی چې په لاس راغلل خورمه یې.
خو داسې مه کوه نو، اسهال ډیر خطرناک مرض دی، سړی بیخي د پښو غورځوي.
رښتیا خو وایې استاده، دا بلا وهلی مرض خو سړی ډیر ژوبلوي.
ډاکټر هم وویل چې اسهال د وجود اوبه اچوي او مریض د پښو غورځوي، حتی وژني یې.
استاد فیروزه، که ستا اجازه وي زه به یو ځل تشناب ته لاړ شم، بیا به حرکت وکړو له خیره.
ځه ورشه، چې کلي ته لاړ شو بیا ناوخته نه شي.
سمه ده، ته همدلته کښېنه، زه دستي بیرته راځم.
کله چې د تشناب نه راووتلې، لاسونه به دې په صابون او پاکو اوبو ښه ووینځې.
سمه ده ډاکټر صاحب.
وی لکه چې پلوشی خپله کډه راوړه، د موټر غږ شو، زه ښه کار وشو. اوس به نو تر نیمه شپې په کلینیک کې کار کوو، یو ځای به ځو او یو ځای به بیرته کور ته راځو. ته صبر چې ورشم چې مرسته ورسره وکم.
سلام فرزانې، دا دې موږ راغلو په خیر.
ستړي مشي پلوشی، راځه راځه په خیر راشي. زیبا جانه دې څه کړه؟
هغه ستاسو له ماشومانو سره په لوبو بوخته شوه.
اوس به نو د زیبا جانې ښه سات تیر شي، زموږ د کور ماشومان ښه سات تیره دي.
رښتیا وایي فرزانې. ښه نو زه به دا کالي منظم کړم.
سمه ده، زه کاریګر خوشته چې کالي راښکته کړي، زه او ته به کوټې فرش کړو.
نه نه، ته ځان مه ستړي کوه، زه کولی شم.
راځه نو، زه او ته به څه تغلي ناست یو. راځه کاریګر به راوړي او زه او ته به کوټې کې ځای پر ځای کوو. هله نو څه ته ګورې؟ راځه.
سمه ده، زه وایم چې ستړي به شي، ځان مه پازابوه.
نه ستړی کېږم، بني ادم په کار ښه ښکاري. راځه ام به کار وکړو او ام به موسا تیر شي.
ژوندی اوسې فرزانې خورې.
وایي دوی خو لا کالي نه دي راښکته کړي، زه او ته به صبر وکړو چې کالي له موټره راښکته کړي، بیا به زه او ته په کوټه کې ځای پر ځای کړو.
سمه ده،
راځه چې انګړ کې کینو او چای وڅښو، تر هغې به کالي له موټر نه راښکته کړي. تیار مې چای دم کړی دی، ښه یلداره.
سمه ده، نو صبر وکړه چې زه موټروان ته ووایم چې کالي په کوټه کې کېږي. ای وروره، دا کالی کوټې ته ویسئ.
سمه ده، هو زما ستا کار به اسانه شي.
زه ښه شو چې کډه مې دلته راوړه. تر دې وروسته به یو ځای معاینه خانې ته ځو راځو، که تر هر وخته پورې پاتې شو پروا نه کوي.
بالکل همداسې ده، زه او ته به راحته یو. یو ځای به معاینه خانې ته ځو او یو ځای به بیرته راځو. نه وخته راتګ ته به مې اندېښنه نه وي، هر څه مو په خپل لاس کې دي. هو رښتیا، همت خان سره دې څه وکړل؟
همت خان نادرکه دی، خو اول مې ورته پرېښود.
همت خان به یوه ورځ د ملک اصغر په ملګرتیا ډیر سخت پښیمانه شي. اوس خو یې ورته له غره نه غوښه او له سیند نه خوروا جوړه کړې ده، ځکه خوشحاله دی، خوند به ورکړي.
ما پرې خپله غاړه خلاصه کړه، نور یې خپله خوښه چې هر څه کوي.
خو ته کوښښ وکړه چې جنګ او جنجال ورسره ونه کړې. که خبرې درسره کولې نو په نرمه یې پوکه. جنګ دې ورک شي، رنګ دې ورک شي.
اوس څومره چې زه خبره یم، همت خان او ملک اصغر خان یو بل ته غلي دي، دوی یو بل ته صادق نه دي. هر یو کوښښ کوي چې بل دوکه کړي. وایي کوک بار تر منزله نه رسیږي. دوی دې ملګرتیا ډیر وخت دوام نه کوي، ځکه چې دواړه په زړه کې یو بل ته غلي دي.
بس نو، خدای دې دواړو ته هدایت وکړي. زه ښه شو چې ته په خیر سره دلته راغلې، غوږونه به دې په آرامه وي.
توکل په خدای چې څه کېږي.
چای دې واخله پلوشي، زه نور اندېښنه مه کوه، هر څه به خدای پاک سم کړي.
خوش خدایا، لاسونه مې بند په بند درد کوي. وی وی شیر زمانه زویه، زه به مړه یم خو ته به خبر نه یې.
خدای په خیر خلاصه وکړه، ته خو روغه جوړه یې، ولې مې ډاروي؟
رښتیا وایم اوس سړی یم، له درد لیونی کېږم نوره.
خدای به خیر کړي، دومره مه ځورېږه چې حال دې نور هم خرابېږي.
آفرین شاو په تا شه ملکه، ته دې خپلې ښځې ته هغسې چاپلوسي کوې. ما دې خپله ښځه او لور پرېښودله.
د شرزمان مورې وګوره، احمد خان هم درته خفه شو. دی خو ډېر مهربانه انسان دی، خو خدای دې له ښځې وساته. لولولولو ډېره اوږده ژبه لري.
او سړیه، ولې داسې خبرې کوې؟ ولې له پلوشې نه زړه توروې؟ ستا خو رانه زړګی تور دی، اوس احمد خان هم لمسوې.
خدای دې نه کې وښځې، له تا مې ولې زړګی تور دی؟ کور ودان دی، کور ځان خبر کا. کله کله چې پکارېږم غلی ډېرې مینې.
غلیشه
احمد خانه، په داسې وخت کې به ناروغ ته د مینې، محبت، خواږې او د ډاډ خبرې وکړې چې در ښه شي. پوه شو که نه؟
دا څه پس پسه کې کوي احمد خانه زوی؟ خپلوشي سره زد مکوا، هغه ډیره ښه او هوښیاره ښځه ده.
وښځه یې ته دې ولې زړه خورې؟ احمد خان خپله ښه پوهېږي چې څه وکړي.
ښه وایه جانۍ، خو ښځه باید خپل ځان وپېژني. ښځې خپل ځای او د مېړه خپل.
وای دادا جانۍ، نوم څومره را باندې ښه ولګېده. په خولې دې برکت شه زویه، چې ملک مې په خیر سره د خدای کور ته بوزي او په رښتیا سره جانۍ شم. دی خو ډېر سخت سړی دی زویه.
خو دی که نو زه څه ملامت یم، دا د قسمتونو خبرې دي. که د قسمت پکې و ور به شي، که نه نو چې د سخي ارسلان خان دولت هم درسره وي نه شي ورتلی. او
ترورې، ما ته داسې ښکاري خپله سکه مور خدای دې حج په نصیب کا. ښځو ته زه کله کله جانۍ وایم.
خولې دې برکت شه زویه.
که ډېر د زړه تنګ وي له زوی سره به دې وایږوم چې پام دې په بله شي. څنګه خوښه یې ده؟
خدا کنه دیر میادیگی.
سامه ده سامه ده، او داره چه ده موبایل رو اخلاو. اشیر تومان نمبر پیدا میکا داده. اوز با زنگ ورشی لخیر سر داده ور اغیر زنگ.
هلو، سلام علیکم پلار جانا.
و علیکم سلام، خیرونه شیر زمان خانه زویا؟ څنګه؟
شکر دی پلار جانا، ته څنګه؟ مور می خدا
ده خدای فضل دی خیو. ته څنګه؟ صحت خود انشالله چه خدا.
خیم خیم پلار جانا، ریختیا دی فرزانی پختنی تو ورغلی یه کنه.
لگ مخکی می ده مور تا اویلی چی یا سال با دی فرزانی لی دو تا ورشو خلا نیو ورغلی زویا.
خوگوره کنه پلار جانا، اغه ډیره خدمتګار چلی ده په ټولو یې حق ده، باید وخته ورغلی بای.
ته دا تلیفون راکه چې زه ورسره غږیږم.
دا څه بلا شیشه که ښځه یې؟ داسې له لاس نه رانه موبایل واخیسته لکه چې یوازې ستا زوی یا
شیر زمانه زویه. اورې
سلام مور جانې. او غږ دې اورم، څنګه یې؟ غږ دې ولې داسې خراب دی؟ ښه خو به یې؟
وی غږ نه دی جار شم زویه، څومره دی غږ را باندې ښه ولګېده. روغه جوړه یمه زویه، اندېښنه مه کوه.
شکر دی چې ښایې مور جانې. ورښتیا د فرزانې په لاس مې تاته یو څه سوغات در ولېږه. تاسو خو لا نه یاستی ورغلي؟
نه نه یم ورغلی، نه یم وزګاره شوې زویه، خو خامخا به ورځو. او هو رښتیا زویه، دا فرزانه دې ډېره په خوله کې ناسته ده، هسې نه چې خوښه شوې دي وي.
نه نه مورې، داسې کومه خبره نشته.
څه وکړمه زویه، له ما سره خو ستا غم دی چې په خیر سره دې کور ودان شي، د ښځې او د بچو خاون شي.
ښه نو کله مو چې وخت پیدا کړه یو ځل ورشي، بده خو نه ده؟
سمه ده زویه، خامخا ورځو.
ښه نو مورې، خدای مو روغ او جوړ لاره. زه لږ کار لرم، غواړم چې دې ناروغ پوښتنې ته ورشم. نور مو په الله سپارم.
خدای دې په خیر سره جوړ کړي زویه. الله دې مل شه، په خپل ځان ډېر ډېر پام کوه زویه.
سمه ده مور جانې، په مخه دې ښه شه.
څه یې وویلې؟
لکه چې فرزانه یې په مڼه ویشتلې. فرزانه یې خوښه شوې ده.
فرزانه؟ دا زموږ فرزانه یادوې؟
هو هو، دا د خوشحال خېلو د کلي فرزانه یادوم.
هو رښتیا، احمد خان هغه ښه پېژني ځکه چې کار یې ورسره کړی دی، که نه احمد خانه؟
هو ملک صاحب، ډاکټر فرزانه رښتیا هم یوه پاکلمنې او رښتینې نجلۍ ده. موږ سره خو ډېر ښه کړي دي، خدای دې خیر ورکړي.
والله زما دې هم ورته پام کو. دا خوشي غصې دې بې ځایه دي، تاته لکه چې د دې کار انجام معلوم نه و.
ګوره کنه ملک صاحب، ما خو ستا په وینا خپل کور او لور خوشې کړل، اوس ملامت هم زه شوم.
ملامت خو یې؟ زه نه وم خبر چې ته هېڅ خپل کور ته نه ځې.
هسې خو مې هم نه ده پرېښي ملک صاحب، چې هر څه زړه وغواړي دې وکړي. ناموس مې ده، ښځه مې ده.
کېنه تر زنه، اوس دې ناموس شوه. هغه وخت دی چې پرېښوده او تر لاړې، ناموس دې نه وه. بیا اوس خو هم داسې بد ځای ته نه ده تللي، د فرزانې دوی کره تللې ده. تا د عزت لپاره یې دا کار کړی دی، که نه د خپل پلار کره هم تللی شوه. ګورې که خپل پلار خبر کړی وای ستا چاره به یې هم کوله.
ګوره ملک صاحب، په مغزو مې اور بل دی، زړه مې غواړي چې همدا اوس ورپسې ورشم.
له ځان نه ماشوم مه جوړوه. ته چې ځوانه ښځه او وړه لور په کور کې یوازې پرېږدې، نو دا به دې حال وي.
څه ووایم ملک صاحب، ستا خبره هم په ځای ده. که رښتیا درته ووایم، ما هم غلطي کړې ده.
آفرین، همداسې زر ځان خبره پوهوه.
خیر ویسی ملک صاحب، تا خو تل ما ته سمه لار راښودلې ده. که ته نه وای ما خو به لا نورې کارنامې کړې وای.
اوس یې پرېږده چې عمل ته اوسېږي. هر وخت چې د زړه ورشه او له پرزانۍ څخه د دې کې ګڼې مننه وکړه.
ملک صاحب رښتیا وای، یو ځل به ورشم ګوندې د لاسه شي.
هر څه به سم شي، اندېښنه مه کوه ورته. پلوشه هوښیاره ښځه ده، تا غوندې کم عقله نه ده، پوه شوې؟
خیر ویسی ملک صاحب، ښه زه به اوس نو یو ځل په دېقانان وګرځم، خپله دبدبه به ورښیم.
ورشه ورشه، خو پام کوه چې بې ځایه پټکې او غوسې ونه کړې، خپله دبدبه دې هم وساته.
کاش اوس څوک پیدا شي چې د ملک صاحب د دېقانانو کور ته مې ورسې، د ستړیا به هم خلاص شو. آخر د ملک صاحب اصغر خان واکدار یم، څه وړوکی سړی خو نه یم، هغه م وسله ګنډه ګرځو.
سودا واخلی سودا په خوښه په رضا، په بیګو په وړیو د چرګو په هګیو، په ماتو ګډو لوکو په نغدو پیسو ګیو. الی سودا واخلی راځی.
اوهو، تا خو غونچه ګل اکا دی کنه. خدای دې راواله، بیخي په سم وخت کې راغلی.
چې دا احمد خان ولې په منځ لاره کې ولاړ دی؟ صبر چې ورشم
او لږ سودا پرې خرڅه کړمه. آخر د ملک په دیګار ته
غریب خوده دی کنه.
غونچه ګل اکا ستړی مشي، سندره خو دې ما ته دومره خوند راکړه، زړه مې وایي چې ټوله سودا درنه واخلم.
خیر اوسې، اوس خو به یې خود اخلي. زه خو هغه پخوانی غریب بنجاره نه یم، اوس خو نو دا د غونچه ګل مغازه ده. دې مغازه کې هر څه پیدا کیږي.
رښتیا وایي غونچه ګل اکا، وایم د مور شیدې ریشه.
څنګه د لارې په منځ کې ولاړې؟ خیریت خو به وي؟
یاره که رښتیا درته ووایم، ته مې چې ولیدې نو ودرېدم. للم ما د ملک صاحب د دېقانانو پوښتنه مې کوله، لږ ستړی وم. ما وی که ته مې ورسې نو دعا به درته وکړم. ته راځه غونچه لږه ورښکاره کړم چې لږ شي. دومره ستړی یم غونچه ګله چې دا تومانچه هم راباندې درنه ده.
در سره خو تومانچه هم شته، څه پزاد خو پکې شته چې ما ته کوم کم جوړ نه کړې. اوس دا تومانچه به ملک صاحب ورکړې وي نو.
غونچه ګله، دا د ځان سره ته څه بنګېږي او څه وایې؟
اصل ځان سره د حساب کوو. زه نو مخکې ځمه چې خلک مې د سودا په تمه دي.
صبر صبر، لږ وار وکړه. اول به ما د ملک صاحب دېقانانو کور ته ورسې، او بیا چې چیرته ځې ځه، لکه چې هېر دې شول.
دا څه وایې همت خانه؟ زه خو څه د لین زرنج نه چلوم، زه خپله دوکانداري کوم چې سودا خرڅه کړم.
اول ما ورسوه، بیا بیرته راشه کنه، زه خو دې څه بندي کوم نه هلته.
دا څه په جنجال واوښتم؟ اوس به دې مصیبت خان سره څه کوم؟
زه به دغلته په دې چوکۍ کښېنم. زه نو له خیره سره حرکت وکړه چې ناوخته نه شي. اوس به نو د احمد خان بدماشي وګورې. ته هم دلته ودرېږه.
ډېرې باټې مه وله احمد خانه، دومره تورزه نه منی ولاکه هېڅ وشي کولی.
اوس به وګورې د دې تومانچې په زور یې کوم. ته لږ صبر وکړه، تومانچه مې لږ ښکاره واچوم چې د ملک صاحب دېقان ته هم خپله دبدبه ور وښیم، چې نور زما او د ملک تابع اوسي.
خو دغسې وایه چې ته ملک صاحب د کوتک لپاره ساتلی. اوس نه هغه پخوانی د چرګو غل نه، اوس کوتک مار یې، کوتک مار.
خوله دې سمه خوزه وکړه، نن خو دې دا خبره وکړله. بیا مې درنه داسې واورېدل چاره دې کوم، پوه شوې؟
وایم ورشه چې زه دا ستا بدماشي وګورم.
خیر دا دی ورغلم، اوس نه ګوره.
هو نو، ستا خو په غریبو خلکو زور رسېدلی دی.
همت خانه، ځان لږ تریخ ونیسه. رښتیا چې د دې دېقانانو به څو بچیانې؟ خدای مې دې نه غلطي، درې زخمن خو یې زلمیانو، چې نور به څومره یې. د ملک صاحب دېقانه، د باندې راوزه. دېقانه تا ته وایم، زرشه.
لکه ماشوم چغې مه وهه همت خانه، دروازه وټکوه چې راووزي.
پرېږده چې له غږه مې وډار شي او پوه شي چې همت خان راغلی.
خپله پوهېږې نو.
دېقانه، و د پیاز او کچالو چوکیداره کونې؟
زرشه والکه، چې زه ډېر وخت نه لرم.
او بابا، ته څه وزیر یا رئیس چې وخت نه لري؟
خدای دې پوکه،
مو خود نشو پوها ولا
تاسو لکه چې په سما نه پوهیږی ها صبر زمو چاره کوم
درغلو ودرېږه څه ورختا یې څوک یې
ودې کان راوځه که نه نو کور ته درپسې درځم
درځو درځو صبر
هو ماته مصیبت دا خو له زامنو سره درپسې راووت اوس به څه کوې
صبر ما دا تومانچه ووینی خپله به وډار شي
تومانچه دې لرې کوه هلکه اسې نه چې څوک ژوبل کې پي
نه بېغمه اوسه اسې ډاروم ولمې نه
بس ورځه پي زه به دې ننداره وکړم چې څومره زړور یې
بس کوه کوه ته دې خپل سیل کوه
هغه دې څلور کسان پسې را ووتل اوس به د همت خان د خولې خوان ور برابر کړي
دا تاسې چېرته ورک شوي یاست څومره غږونه مې درپسې وکړل
والکه همت خانه لږ نرم شه چې اوس به دې په وهلو والو اډیکې در باد کړي
اوهو دغه یو سره خو بیلچه په لاس کې ده راځه چې لږ نرم شم که نه کار را خراب نه کړي ورونو سلامونه تاسو چېرته یاست زما ملګرو زما خو مو په ډېرو چغو ستونه را وچ کړه
محترمو اوریدونکو هیله ده چې ډراما مو اوریدلې وي همت خان بد ګرځېده ځکه خو بد وپرځېده د دنیا له سترو نعمتونو بې برخې دی پشته کور کې بې کوره او پشته کورنۍ کې بې له کورنۍ نه ژوند کوي وایي چې بد ګرځې بد به پرځې تر بیا مو په لوی خدای سپارم
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
ماما لالای مکوا منه مې راکه زلالې شمر در خوره ولا کیرا نه واخلې
په څه خبره مو شور دی وړو
چنار ګل کاکا ته د ملالې ته وګوره منه را نه اخیستې ده نه راکې
ملالې ولې دې له شمس نه منه اخیستې ده
چنار ګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی زکه خو تل مریض وی کله ناولې وبس کې کله ناولو ځایونو کې لوبي کوي اوس زده مردار مڼه خوري ته دې مانی ته وګوره
وی دا خو پر احتیا چ ډیر ناولې ده شمسا ملالای خوای دا مڼه خو د خوړلو نه ده
چنار ګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداز مانی خوري یوازې زه خو نیم
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي یاو او دوا خو ندی کپو نشی ټول به ناروغ شي
دا خو اسانه کار دی د هیلو وړانګ ډرامه دی ووري ټول به پوشي
واو څخه پخه خبره دی وکړه رښتیا چې و خيار ملاله کو د هیلو وړانګ ډرامه ووري نو د روغتیا پاکلا به په ډیرو خبرو پوشي
دا رادیو ډرامه زمنګ له رادیو او په ټول افغانستان کې لګنو رادیو غانو څخه ووري
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د نن ورځې میلمنه مو یو د افغان ډاکټر د چیل دولسی زره حصے په بریتانیا کې اوسي اوس د یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي ډاکټر محبوب افغان ته شراغلاست وایم
تاسو ډاکټر ایاس زموږ اړوندونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب دوي چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورس څنګه پیلوی
اوس دغه دی خپل د روختون کار سم ده کم کړای مې ده یعنی 50% ده نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پات درې یا څلور ورځې په کور کې ما نو سه په کوم ورځ کار ته زمانو 5 نیمه بجې زبېد راجګه سما او بدلغه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خونی دی اوس ماشاءالله لویان دی خو د غو لپاره ناشته تیار کم او بیا د روی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز تیار کم سه کوم د سنټر ته ځي او بدلغه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا و بجې باید زه له کوره ووزم په دې زموږ روغتون یو ساعت یا یو ساعت و پنځلس دقیقې ما له کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط ماته ډیر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضي یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو، لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده هغې سره ما څه رقم برخورده هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم هر لازه هر قدم سه اخلم هر لاس شروعمه هغوی ته زه یو شی ور زده کوم او سه کوم له مانه تجربه زیات لري زه هغونه هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو هم څوک تجربه ډیره لري څوک کم لري څوک پوهه ډیره لري څوک کم لري خو یو له بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ږدو موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینه راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي سه اکثر سه ترمایم رتبه جګه ده ترمایم تجربه زیاته ده خو کله سه یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سه زه داسې فکر کوم آیا ته راسره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوې یا ته غواړې سه کوم بل څه به د دې مریض په ګټه یې بیا سه زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي نو دا دلته یو کلچر غوندې ده لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاته یا رتبه جګه یې تر مانه پوهه زیاته یې بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم او همدارنګه د ما په ایسه کې کله مانه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یې او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یې هغه ماته مستقیما ویلی سي هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه ده چې زه خوشحاله کېږم سي زه د هغې خبره واورم یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یم خبره نو زه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که ووم نه منم سوچ به پرې کوم او ځان به پرې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست؟
د نه مخکې سي هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبه لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو یو ډاکټر د کار یو برخه ده سي پیغه کې یعنی زه خپل ترڅان کسرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سي هغوی ته زه زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سي ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سي ته خپلو شاګردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي دوم یعنی دام ضروری برخه ده ماده کار سي زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم په څېړنه کې زه غواړم چې برخه واخلم کنه که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده په هر څېړنه کې سي په هماغه روغتون کې تر سره کېږي باید موږ ډیر مثبت رول ولرو او په ډیر مینه والا قصره باید په غسړنه کې کار وکړو او رمخه بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سي سکلم کته کزه خپل یو بل همکار وګورم سي هغه لمانه مشرم ده کې د سې د روختون رئیس مې خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نه سي یا مریض په اسې کومه فیصله
درست مخې تر دې چې ستاسو دی اوسنی کار په اړه نوري پوښتنې وکم چې د دې ځای شرایط څنګه دي ک راشو ستاسو لومړنۍ زده کړې ته لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي
لومړنۍ زده کړې ټول کندوز دی انجنو پلیس کې تر ټول سمسن فپوري او بیا بدل دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالت کانکور امتحان مور کولو بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ ما د کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده هغه ټول سي انجینری خو د شزو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چه انتخاب کوم اول وای مطب انتخاب کوم بس دغه پوښتنه ما مطب اول انتخاب کو دوم انتخاب مم ته بوله کو درې مم ته بوله کو ما د درې انتخاب و هغه درلوده ما درې سره ته بوله کل
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري
تاریخ خو دی دی خو دغه د کانکور د امتحان یو واقع په درته وایم د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیخان لیسه کې یو لیسه سکندوس په شار کې و او هغه شیخان لیسې چې تر نورو لیسو غټو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټول نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول هغه د جدې میاست وه سار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځلس سانتې واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره د چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پرې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو
جالبه په دې به شاید و چې اس هم په امتحان کې چا یخ کیږي چې واورم بینو یخ په مشاهده ډیر کیدو
او شاید تاسو ته معلوم دی البته مرکز ګرمي او د اشیان نول نو سنفونه خپل ډیر ساړه ول
د امتحان په نتیجه کې تاسو تب انتخاب کړی وو او تب ته بریالي شوی بیا د کابل تب ته لاړې هغه مو تر پایه ولوست
دیر لسوا شپا پینزو سمکی کابل تب تراغلو بیا دو کالا و روز دا سکل دا دی شروعی یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع کو مخصوصا دی کل روسی اسکرو سی اشغال نو روز دا یو تیداد افغانان گواندی ملکونو تا هجرتو کو نو پویغو کی زهم پیشتورتا یا پاکستان ته مچت کور اخلم
یعنی تاسو له کابل لاره پېښور ته بیا په پېښور کې مو ته دوام ورکو
نه د خطر سیمه د هیڅ هغه ګوندونو سیاله ته په رسمیت پیژندل سي ول د ګوندونو هغه من نه درلودو شمولیت یا د یو کارت من نه درلودو نو ما په تپ ته داخلي دو کې ډېر زیات سنځو سره مخامخ سومه او سی بیا کله دوم کال سی بی آئی ز مادر خواست ولی جو بی آئی ز لاهور تا ولی جلم نو لاهور که بیا هم دا خبر روا سی دی گندونو کار تی گوشتلو سی آغا ما سر نو سی پو هند ایس گند که ایما آغا ندرلو دو غری توب ندرلو دو بیا آلت ما یو دو کشمیری ملگری پیدا کری پا لاهور که سی دیغی پلار وزیر دی صحتو پا کشمیر که بیا راغی دی وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبره وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه بعد له دې سمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېمه سنف امتحانونه یې واخیستل. بعد له هغې بیا ماته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي،
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو، خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډېرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای چې زه په ښه نمره بریالی شوی وای، خو لاهور کې ماته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه، نه یوازې سبق ما اول ځل، خو په ښه نمرو مې بیا بریالی شوم، خلاص مې کړو. او افغانانو چې په لاهور ته ویلو یو تعداد او هغه د سنه د ست دوی ملامتومه هغه د زه بله خاطر اعتدادو سه دوه چانس کې یا درې چانس کې کامیابېدل، خو بیا هم د هغوی دغه
تصویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو، دلیل یې څه و؟
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوای سي کمپټیشن یا رقابت زیات و، دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نومرو بریالی سي، نو ته باید زحمت ډېر زیات وباسې. کابل کې ما ځکه فکر کوم چې سټنډرډ شته سي، هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو، د هغه معیار دومره شو سي شاگردان سے یعنی دے شیست تعداد خواندن او هغه کې د لیټ چاس ډیر علاقه درلودل کوم لذکر سره هغه به کامیاب دی. خو پاکستان کې یو بل سیستم او سه دی، هغه هر منطقي یو تعداد سیټونه درلودل سی باید راسي او د دې سیټ په حساب راتل سه په هغه کې زرونه د سدوی هغه شاگرد واخلي، کوم شاگرد کنه فوس لکه زر کا ساو پنځه سیټه و هغه به اخیستل شاګرد تکړه و کنه، نو هغه څه کله به تب تراتو بیا نو مجبور و زیار یا زحمت ډېر وباسي.
کله چې له طب فارغه شوي لومړنی کار مو چیرې پیل کړ؟
یعنی فاروق تحصیل سوم له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ماستر وکړم، شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کو. بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام سو. په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستانی روپۍ ما فیس ورکو، او یو کال ما کار نسوی کولای چې ریزیډنشل کار ورته وایي چې هلته باید په روغتون کې کار نه وکړو. ستله سې ما په دې برخه کې د ښځو د ناروغۍ په برخه کې زه لږ نور معلومات پیدا کړم، یا پوهه مې زیاته سي او تجربه مې زیاته سي. او بعد لږه بیا ما افغان سرجیکل روغتون و یعنی د خاصی ورکړې چې هلته کار شروع کړم، خو هغه اول پوښتنه دا وه چې تاسو باید له دوه درې کسانو نومونه واخیستل سي، دغو ګوندونو له رهبرانو نه له یوه نه تاسو ماته خط واورئ، ما زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کړي چې زه مسلمانه یم، د هغو تصدیق چا کړی ده چې هغه مسلمان دی. زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو او په ځم کې مې خپل شخصي کلینک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
بم څو کلال ته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې سه کار وکړو، نو نه سو نه نوي.
ولې لندن ته ولاړې؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی، فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړه سم. زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1990 کې ما واده وسو او بیا 1990 کې ما زوی پیدا سو. زوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف درلود او سه باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یا کوچنی د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد له دې بیا زما خاوند دا تصمیم ونیو چې راسو انګلستان ته او دلته امتحانونه مو ورکړو، او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو. د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول، هغه موټر د سمه توګه اوسي او خلاصې او بعد له هغه به بیا ګورو. شپږ میاشتې ما کار پرېښودو. په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ میاشتو کې ما دومره وکولی شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې اوسم، هم د تخصص امتحان لپاره مې آمادګي ونیوله.
تاسو د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېره زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې له یوې خوا وي، ماشومان مې ول دواړه وړبل، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې که راته ووایس چې اوس څه وایي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله ښه وه. یو خو په هغه کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري ایستله، او بل دا داسې خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې، د دې باوجود چې سمې له نږدې نه دي لیدلې. یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا اوه کله به بعد هغې کابل لیدلی نه ده، خو چې څومره اورېدلې دي او څومره یې اوري بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده، امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي. طب وایي اوس شاشې ماشاءالله پنځم کال ده، ځن کې دا یو څه دا د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي، چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې، چې د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول دي مریضانو ته، یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوې تیوري پکې مطرح کیږي او نوې څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک ووایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو ته. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کما او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولجم. اوس فلحال دا کله سې مورا پانتون او هغه یو مډیکل یو کمپلیکس دی لکه له ښوونځي نه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله او دا اوس خو بند شو. خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم مخصوصا چې ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم. هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا داسې کوم ډاکټران چې غواړي چې تخصص واخلي نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي د هغو لپاره د دې ځکې کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم ورلیږم چې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه چې د اوسني ډاکټرانو سره چې تقریبا له 500 نه زیات متخصصین دي په کابل کې یو څه چې هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی ستونزو اورم مسلسل دوی ته دا وایم چې تر لیکچر دا د ستاسو ماته خپل ستونزې وایي چې زه درسره حل کوم او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم چې کوم سوال تاسو لري. دوی مانه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سدي دا په دنن افغانستان کې نسته. د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو او نن سبا د پاسپورټ او د ویزې مشکلات هم شته. نو په دې سکه تاسو ته نو بیا ما د دې ځکه دغه مسؤلینو سره وایي یا با صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم. زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي. زه هغوی سره مې تماس نیولی هلې ځلې کوم چې که دا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي نو دوی دا ستونزه به کمه شي.
تاسې د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو یو موده تاسې اشاره وکړه چې کویت ته لاړی. کویت ته ولې لاړی او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و. موږ د ایمان اخترګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي نو دوی کېدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته. دوی سره دا یو تاثر نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سي ته به دا ستونزې ما سي تیرې کړې دي. یعنی کېدای سي نورو ښځو باندې هم داسې تیر سوي دي. له شروع نه همدا خبره و سي ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایي په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوي. که به کوي بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړمه کویت که التګ نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث. بیا مې یو دوه کاله هلته تیر کړل. زه له خپله کاره راضي وم خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو. د دوی لپاره مشکل دا و چې که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي ما لور به ویل چې دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه وو. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادي میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټر محبوبه افغان و.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لانډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو.com ته ورشي.